نوبت اسدالله لودین رسیده با دست پر از خبر.
ډیر مننه ښاغلی مرزبان.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان کابینې نوی غړي به ډیر ژر د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي د کابل دشتي برچي کې هغه روغتون تړي چې وروستیو کې برید پرې وشو. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې تر 8 میلیونه و 1 لک واوښتې. له دې سره سره امریکا بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات بحث پکې کېږي. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریې نوې بندیزونه له نن څخه عملي سي. د خبرونو تفصیل. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کېږي. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې دې غونډې کې ګډون کوي چې د ناټو سازمان اړوندو مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناټو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او له مخې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه پرمختګونه بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن چهارشنبه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. ښاغلی آزر زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده
دایوی وسلواله طالبانو تیر شپه د اقچه ولسوالی په بالا حصار او جبر شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملی اردو 12 سرتیری وژل سوي، 15 تنه چپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریا لیکي چې د اقچه بالا حصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسټ ده چې د چارواکو خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې دا پوسټ یې نیولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشتو راپورونه هم ورکول کېږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریې نوي بندیزونه سرلنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شول سوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي کیلي کرافت تیر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربند انتخاباتو او سیاسي انتقال غوښتنه پکې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې وړاندې هم د سوریې پر حکومت بندیزونه لګولې وو. د واشنگتن په نوي بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریې له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو په نوي بندیزونو کې د اسد رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریې حکومت د هیواد ډېرې سیمې له یاغي ډلو بېسته نیولې دي، خو ادلیب سیمه او ځینې نورې د کردانو تر واک لاندې سیمې لا هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. خو د ترکیه پاوز د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پناه شکړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون 18 وویل ځنګړي ځواکونه یې د هوا له لارې انتقال سوي دي او جنگي هليكوپټر او پوځي ډرون یا بي پلوټ الوتکې به یې د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. پي کې کې یا د کوردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په نوم پیژني، له نږدې 4 لسیزو راهیسې د ترکیه دولت پر ضد جنگی جو د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40 زره کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د دوه کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتېږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل مات کړو. ښاغلی ترامپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کوي چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمېر شارونه او ایالتونو لادمخه لخپل اړخه اقدامات پیل کړي دي. د پدې فرمان کې د پولیسو هغه ډیپارټمنټونه ته چې د ولسمشر ترامپ په وینا نوې عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکړل سوی دی، هغه وویل د دې نوي اصولو له مخې د دې لپاره چې د یو افسر ژوند په خطر کې نه وي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار راوړل بندیږي. هغه زیاته کړه اداره د پولیسو لپاره د نویو وسلو په لټه کې ده.
New advanced and powerful less lethal
دوی موږ پر نویو پرمختللو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوي سره مرسته وکړي. نوی وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهتره غور کوو او به یې مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. په نوم غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي سیستم بشپړ بدلون غواړي ځکه د هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او د توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. یو حکومتي سرچینه وایي د حکومت لخوا د کاندیدانو د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی او سبا به ولسی جرګې ته معرفي شي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې پریکړه کړې چې کابل کې د هغه روختون زیږنتون تړي چې وروستیو کې برید پرې وشو. میندوارو ښځو ته دا ښه خبر نه دی.
دا ډېره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه بندي یا غم زایشګاه اوسي ځکه که ښځې ډېر ضرورت لري شفاخانې ته سي کور کې ډېر خطر د ښځو ته ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي نسي کولی کور کې ولادت وکړي.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیایي اسانتیاوې کمې دي.
پوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي دا د خلکو لپاره به ډېر اسانتیا برابره شي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې تر 8 میلیونه یو لکو واوښتې. خو له دې سره سره امریکا اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. یو باوري حکومتي سرچینه وایي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینه ویلي چې د حکومت لخوا د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا ټول او یا هم یو برخه اعلان شي او ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د پوست مهال کې د سرپرستۍ موضوع ډېرې ستونزې زیږولي. همکار مو نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره له کابل د ټلیفون په کرخه دی. شفق صاحب خبرونه ته ښه راغلی. د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یوې حکومتي منبع چې د موضوع د حساسیت خاطر خپل نوم معرفي نه کړ هغه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده سبا د کابینه نوی غړي یا کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رائے د اخیستو لپاره معرفي شي. د منبع په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل خو وی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د سولې د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله له خوا د کابینه ټول هغه غړي چې دي یا نامزد وزیران چې دي یا کاندید وزیران چې دي هغه د غلط بشپړ شوی دی او په دې کې څه مشکل هوس نسته او ټاکل شوی دا چې دغه کاندید وزیران سبا معرفي شي. ولې دې منبع دا هم ویل چې کله څه مشکل کېدای شي رامنځته شي نو ممکن دا له سبا نه راتلونکي شنبه ته یا راتلونکي یک شنبه ته هم وزنډيږي. ولې ټینګار پدې وو چې دا به سبا معرفي کیږي. ولسی جرګې هم تر اوسه پدې اړه څه نه دی ویلي ځکه نن د ولسی جرګې عمومي غونډه ده او د دې جرګې اداري هیئت په ځینو مسایلو باندې په خبرو بوختي. ولې تر دې وړاندې ولسی جرګې په تاکید سره ویلي دي چې باید کاندید وزیران زر معرفي سي ولسي جرګې ته او د سرپرستۍ فرهنګ ته د پایتکه کې خودرسي زکه د ولسي جرګې ټول غړي په تیر اداري هیئت وایي چې د سرپرستۍ موضوع چې دا د په وزارتونو کې او په حکومتي ادارو کې ستونزې جوړې کړې، فساد زیات کړی او په یو ډول سره کاري مشکلات رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کاندید وزیران له مخکې نه معرفي شوي دي او ټاکل شوې ده د دولت په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته دنده ورکړل شوې چې دوی باید ولسي جرګې ته معرفي کړي. ولې په دوی باندې په یو شمېر باندې ځینې انتقادونه شته دي چې دوی په یو ډول سره یا په فساد کې لاس لري او یا هم حتی په سارنوالۍ کې دوسیه لري. لاغې جملې څخه د محمود کرزي نوم اخیستل کیږي چې هغه د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته کاندید دی. ویل کیږي چې دی د کابل بانک د سقوط په موضوع کې متهم دی او تورن دی او دغه راز طاهر زهیر چې اوس اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر دی هغه باندې هم انتقاد دا دی چې د ولسي جرګې لخوا دی کله چې د بامیانو والی وو او دی له وظیفوي صلاحیت څخه سوء استفاده کړي او د تاریخي آثار په قاچاق کې لاس درلود، نو دی هم لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی او دوسیه اوس هلته روانه ده. همدغې موضوع ته په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ګوته نیسي او دوی وایي چې سرپرستی په دولتي ادارو کې ډېره غټه ستونزه جوړه کړې. له دې جملې څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل تر ډېره ځایه حل شي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه شي، مطابق سره یې شپېمیاشتې وخت وي د هغه څخه به وغورځول شي.
خو د ولسي جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې دوی به هغه کاندید وزیرانو ته چې هغوی دوم تابعیت لري او یا هم د فساد دوسیه لري او یا هم کاري توانایي او وړتیاوي ونه لري دوی به هغو ته رایه ورنکړي. بله لودین صاحب
ډېره مننه. همکار مو نسیم شفق و چې ویلې افغان چارواکو له خپل اړخه د کابینې لست بشپړ کړی او ټاکل شوی چې سبا او یا هم د شنبې په ورځ اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم افغانستان کې په یوه روغتیايي مسأله تم کېږو. د بې پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي چې دشتي برچی روغتون کې د زیږنتون برخه چې په وروستیو کې وسلوال حمله پرې وشوه تړي. دغه ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پرېکړې ځکه کړې چې دوی فکر کوي چې په دشتي برچی کې پر زیږنتون حمله عمدي وه. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزئی راپور ته.
شفیقه کاکړ د کابل اوسیدونکې ده. د دې له نظره په افغانستان کې د یوازې ژوندتون بندېدل یا له یوازې ژوندتون سره د نړیوالو د مرستو ختمېدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندي پاتې کېدو امکان کموي چې له ډېرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي راډیو ته وایي
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غمزایشګاه اوسې ځکه که ښځې ډېر ضرورت لري شفاخانې ته سي هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډېر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي، نسي کولی کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانې نشته، ښځې چیرته ولاړې شي؟
د مې د میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشت برچی د روغتون د سیژنتون پر پرخه حمله وکړه او 24 منګې او ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې حمله کړې وه. د پیښېنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هره خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکوونکي زرمینی د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده، د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه روغتونونو امنیت ونیسي تر څو د دو کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمیدو وي.
په دشتي برچی کې پر زیږنتون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پلا د داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ور واچوله. خو د افغانستان حکومت ویل چې د حملې شاته د وسلوالو طالبانو لاس و. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالې ډلې لا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د دشت برچی روغتون په زیژنتون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روغتون کې به ډاکتران او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بې پولي ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روغتون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حملې په اړه د بې پولو ډاکترانو په نوي بیان کې لیکل سوي چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل سوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله سوې وه او دوی ویره لري چې ښایي داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاري بنده کړي. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره ملګری دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بې پولي ډاکترانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکررن وسلوالې حملې شوي دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 30 کارکوونکي وژل سوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول سوي او 23 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان سوي وو. آیا د بې پولي ډاکترانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشتي برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته سره جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بې پولي ډاکترانو د نړیوال سازمان دا پریکړه د روغتیا سکتور ته یوه ستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې دا نړیوال سازمان به خپله پریکړه بدله کړي. په دشتي برچی کې تر حمله وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د دې پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بې پولي ډاکترانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشتي برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشتي برچی کې ډېر هزارګان او شیګان اوسي. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حملې هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بې پولي ډاکترانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څېړنه کې به دې پوښتنو ته ځواب پیدا سي. د بې پولي ډاکترانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان په صادراتو کې شته ننګونو خصوصي سکتور ته ګڼې ستونزې راپیدا کړې دي. د دغې خونی د عامه اړیکو رئیس جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال افغاني توکي له بازار موندنې پرته په ډېره ټیټه بیه د سیمې هیوادونو ته استول کیږي. نوموړي وویل چې د صادراتي موادو د انتقال پر مهال په بندرونو کې خنډونه له نورو ستونزو دي. ښاغلی نوید په ځنډ سره ګمرکي مراحل، د نړیوالو مقرراتو نه پلي کېدل، لوړه تعرفه او یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي دا مهال 15% صادرات پاکستان او هند ته کیږي چې د بازار نشتون ورته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی نوید وایي پاکستان دا مهال په افغاني محصولاتو د لوړو ګمرکي تعرفو په لګولو سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي څو د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت پر بزګرانو د زعفرانو نږدې 40 ټنه پیاز وویشل. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پر بزګرانو د زعفرانو د پیازو د ویشلو موخه د زعفرانو کرکیلې ترویج او د بزګرانو د اقتصادي حالت ښه والی وبلو او ویویل چې پر بزګرانو د زعفرانو د څه د پاسه 40 ټنه پیازو په ویش سره د دغه ولایت پر میرامور، شهرستان، نیلی، پاتو، خدیر او کیتی ولسوالیو کې د زعفرانو 9 نمایشي کروندې جوړیږي. نوموړي وویل چې په هر نمایشي کرونده کې د زعفرانو 1500 کیلوګرامه پیاز کرل کیږي. د ښاغلي فیروزی په خبره چې زعفرانو دغه پیاز د سناسه 400 میلیونو افغانیو په لګښت په هرات کې برابر شوي دي. د دایکندي د کرنې رئیس زیاته کړه چې د زعفرانو د پیازو د ویشلو ترڅنګ 100 زراعتي توکي چې د زعفرانو ګل د راټولولو وسایل پکې شامل دي هم پر بزګرانو ویشل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر تر 8,100,000 اوښتی او تر 4,040,000 ډیر کسان ورڅخه مړه شوي، خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې ویروس اخته دي اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي. عصمت ساروان په نړۍ کې د کورونا ویروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 1,640,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,615,000 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 30,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې د تیرو 2 راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري او ټینګار کوي چې حتی که د کرونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه او موافقه یې وکړه چې پولي به د جولای تر 20 پورې بندې وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له 3 وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولي پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کرونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېدا له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه یې بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کرونا وایرس د خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کرونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې 2 ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمېنې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې څو د کرونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کرونا وایرس 1.2 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او دا د دې سبب شوې چې حکومت یو وار بیا په پیکن کې بندیزونه ولګوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی، خو موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره بسنه نه کوي او ستونزې یې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزه نسي حل کولی. دوی له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجي عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدودو روغتیایي خدمتونو له امله ډیر وخت ناروغان خپل مړه کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار ښار ته ولاړ شي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټي کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نشته، پر یګوا کې کلینیک نشته. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی. پر موږ باندې د ریګ خلک را مات کې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دي. دا چې تر ښاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي، دا داخل کو د پاره بدیر استانتیا برابر شي.
د عبدالله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روختیایي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستون در سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی، بیخي ډیر او په مجدر ضرورت متل روپې د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لري. ته پنجوایي مرکز ته موږ مریض استو هغه په نیمه لار باندې یا مړ شي وپې دلی یا څنګه شي یا څنګه شي. نو موږ دا غواړو چې موږ په زنګاوات کې موږ ته داسې مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزه مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیایي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د لپاره روغتیایي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیایي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، په هغه کې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی پی سی سی پلاس په دیجی بی سی بی سی پلاس په دیجی هډ پوسټ په بی سی په دیجی هم دا رنګ جنې سی سی ان بی خ دی اچ ته را لوري جوړول سوالي لختون ته چې په غلط کې تشکیل پر احوال راځي، د امکانات جاتوال راځي. په داسې حالات کې لاس پکاریو هم دا وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مخ خپل شروع کړی او کوشش مې وندارې چې د ولسوالۍ ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم. حالت سره وانه چې کیږي
پنجبای ولسوالۍ د کندهار شهر جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري چې اوسیدونکي تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د 1800 شمېرې له لارې اوریدونکو راستولي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وایي به دولت دې له بهره د غنمو واردات بند کړي، ځکه چې اوس یو من غنم 260 روپۍ شوي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وایي تیره شپه د واشیر ولسوالۍ په کمربند پوستو باندې سخت جنگ روان و. وسیوله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیون لیکلي وایي د کرونا د ویروس له پیښو سره دلته قیمتي اوج ته رسېدلی یوه بشکه غوړي په 2,500 افغانۍ شوي دي. بل اوریدونکي سعید احمد عمری لیکلي له کندهار نه وایي په کندهار کې درې ورځې کېږي چې برېښنا نشته. سید احمد عمری بل پیغام کې هم همدغه ټکی لیکلی دی. بل رور اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای ښاغلی اتمر باید له ایرانی چارواکو څخه د جبران ویل کو پیښو څخه د تیرو پیښو په اړه ورسره جدي خبرې وکړي. له دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واورئ چې فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم بحث وکړي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وی تازه اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې و تنه د ملي اردو سرتیر وژل شوی او درې تنه یې ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشوتو کې د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزار نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې په متقابلو نشوتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغله ازر وایي چې په دې ترڅ کې څلور سرتیر هم طالبانو اسیر نیولې دي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوي بندیزونه لنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دل سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. د ترکیه پوځ د عراق په شمالي برخو کې خپل کماندو ځواکونه ځای پر ځای کړي خو څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پناه شکړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون ولسم وویل ځنګړي ځواکونه د حواله لار انتقال سوي او جنگي هليكوپټر یا پوځي درون یا بي پيلوټ الوتکې به د ټایګر کلاو په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو له خوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتېږي.
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاشته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت کمانډانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. لنیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرام تریاک، 1 کیلوګرام فیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې غونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوه قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرام چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیت کمانډانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 80 کیلوګرام چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي. ورته د کوکنارو بندېدل نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
د بامیانو ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنتین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بي ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
فصلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ یې د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي. ورته د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډېره لوېدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کړي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی. په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار د یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغو سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیزي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشه یي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنه زیات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نوره نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړی ده او دوی خپل دلیل هم دا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
چې طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. او هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، له بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه یې کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کوم ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت دپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالی امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرلی شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي، تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازم وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي، تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کاري د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول، چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پراتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی، چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی، چې له هغه ځایه څخه مو تر اوسه پورې 45 معتادین د یو ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشئی مواد راوړل کیږي.
راځه اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړل، بیا مې تاریخ بتر کړل، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې چلکان شو، بیا د تلور لور مې شوه ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، تلویخ شپې پې د پس کړه، بیا بېرته پوډر باندې راغی. بیا چې مور خیر دغه مه کوه، زما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نو زه پتاته شو پنځلس کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله خانی مسل کوله، باید در کوم تا تمام دا چی وی چی ما تایو کفتر را کرا دیت بل سبات چی ما وخرا را کما در سرا من مخزم خوکی که بیای چرا کرا دیت اتت شو ما هم زپاقا گرانم اقب ما گرانم بیا تز خبر نوم چی دازه تی شای دا چی تاره وی خیلی چی تاره وانه وی در داری دقوا جنم و تات شو ما شمار مسل من دینا اونو نوی سپاده نکه ما شما تر پرستی چیه که یه پاس اسمان دلان زنبه چیه نشته غیر خاطره در بود چه وقت به او با مال سم رجوندین سانان با او چه نبا تایر لکمل سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم که وقت ما با او دوده بنا و دوده با چه ما آفن دو وقت همو چی خور طول بطل و رسل خوسیم تک راته کنه که از یتر به تو خبرم ندی رفت آمده که نمون گرد نهو رسی اما میره وقت یا وقت بلوخ برده کورتر آمد ما خپل بر نینن دخسی نمیزالی دلی اما میره ما وقت کویده کورتر تر آمد وقتی که روزگارم خوب بود عمل چرا اون چه وقت راغله چه پر دوری بل ترون پر مگذاره کرد نه بای دوری بل
تا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دادی د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد تتللی او هلته د خښتو په یو کرایه بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونا ور حلالوی، کبابونا ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ بونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا
ورزا
بلار باسب
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم دادی کارګرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي؟ دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ساعت 1 بعد از ظهر است.